در همین جا به پایان میرسد. در برنامه بعدی با همکارم احمد شیبر باشین. شیبر صاحب بفرمایید.
سرور صاحب تاسو ستړي مشي د ازادي راډیو د تو بجوده خبرونه دا وريدونکي هر کله کوم د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو په سر مشي ځکنن افغانستان ته پرشتان د شنو خبرې کیږي. د دې غونډې په اړه تر خبرونو وروسته تفصیل اوریدل شي. د مهمو خبرونو سرټکی د ملګرو ملتو سرمشي پر نړیوالو شغب کړ چې افغانستان له لوی ناورین سره مخامخ کیږي که پاملرنه ورته ونی شي. د طالبانو پلاوی نن په قطر کې د اروپایي ټولنې له استازو سره ګوري او د عراق په پارلماني انتخاباتو کې د شیعه مشر مقتدا صدر ګوند مخکې شوی. د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتو عمومي منشي وايي په افغانستان کې بشري وضعیت ته باید جدي پاملرنه وشي تر څو د یو لوی ناورین مخه ونیول شي. انټونیو ګوتیرش پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د اقتصاد د سقوط د مخنیوي لپاره هم باید پراخیا چي وشي.
Exactly 4 weeks after the Geneva humanitarian
دقیقاً څلور ورځې دمخه په جنیوا کې بشر دوستانه غونډه جوړه شوې و. اوس په افغانستان کې بشري ناورین مخ په ډیرې دوه ده. 13 میلیونه خلک چې د افغانستان نیمایي نفوس جوړوي د ناورین سره مخ دي.
د ملګرو ملتو سرمنشي زیاته کړه چې د افغانستان د اقتصاد د بیا رغولو لپاره باید لارې ولټول شي او د ډیرو مالی سرچینو په برابرولو دي د اقتصاد د سقوط مخه ونیسي. په جنوا کې تیر سپتمبر د افغانستان په تړاو غونډه وشوه چې پکې د یو میلیارد او 200 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه وشوه، خو ویل کېږي چې تر دې دمه د دې ژمنو یوازې 15% افغانستان ته سپارل شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د شزو د برخې نوی مسول ویلي چې د افغان میرمنو د شغونو د اوریدو او ملاتړ لپاره خپل کار پیل کړ. معیس درایت پرون په خپل ټویټر خبر ورکړ چې تازه د ملګرو ملتو لخوا په افغانستان کې د دې سازمان د شزو د برخې مسول ټاکل شوی دی. سره له دې چې شاغلی معیس د افغان میرمنو د ملاتړ ډاډ ورکړی، خو ګڼو فعالانو د یوې شزې پر ځای د هغه په ټاکنه باندې نیوکه کړې ده. اخو د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په یو ټویټ کې ویلي چې د افغان میرمنو او انجونو په سختي ګټل شوی لا سراوړنی پات خوندیا او حقونه یې تضمین شي. هغه د ټینګار هم کړی چې د افغان میرمنو پرته به د افغانستان اقتصاد او ټولنه هیڅ کله بیا په خپل پښو ونه درې شي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د دوی پلاوی به د اروپایي ټولنې له استازو سره خبرې وکړي. مولوی امیر خان متقید خبره پرون په دوحه کې یوې غونډې ته وکړه. هغه وویل طالبان له اروپا سره ښه اړیکې غواړي.
موږ له اروپایي ټولنې سره هم غواړو تفاهم او مثبت تعامل ولرو. افغانستان غواړي چې د جګړې له فصل څخه وروسته اوس مثبت تعامل ولري. نوې حکومت نه غواړي چې ولس یې د اروپا مهاجرت ته تشویق او یا هم مجبور شي. دا وضعیت ته هیڅ په ګټه نه دی.
د متقیب خبره طالبان او تردید مې د امریکا، جرمنی او بریتانیا له چارواکو او د پارلمان لغړیو سره لیدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره د دې اونۍ لیدنه صادقانه او مسلکی بللې، خو ویلې دي چې د دوه غونډه په هیڅ ډول د طالبانو د پرسمت پیژندلو په نیت نه و جوړه شوې. د عراق د پارلماني انتخاباتو قسمی پایلې شي چې د مقتدا صدر شیعه ګوند په ټاکنو کې تر ټولو ډېرې رایې ګټلې دي. عراقی چارواکی وایي د اکشن بی پروس په ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه 1.3% وه. د 2013 کال تر ټاکنو د خلکو دا ونډه 3% شکته بلل شوې ده. په عراق کې پارلماني ټاکنې له ټاکل شوې نیټې څخه 2 میاشتې مخکې ترسره شوې. د عراق د انتخاباتو کمیسیون به چارواکي وویل چې مقتدا صدر د شمیرل شویو رایو له مخې تر دې دمه په سر کې دی. د عراق پارلمان 309 څوکۍ لري. د مقتدا صدر ویاند ویلي تر دې دمه یې 3 څوکۍ ګټلې. تیر وار د صدر ګوند 450 څوکۍ درلودې. عراقیانو تیر 2 کاله سخت مظاهرې وکړې څو بلاخره د عادل عبدالمهدي حکومت وپرځید او پر ځای مصطفی کاظمي سر اعظم شو. کاظمي له وخت مخکې ټاکنو سره موافقه وشوده، خو خپل او ګوند انتخاباتو ته ونه درېدل. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل له ایران غوښتي چې د آرمان عبدالعالي په نوم د یو ځوان هلک د اعدام حکم وځنډوي. آرمان د خپل ملګري په وژنه تورن او په اعدام محکوم شوی دی. تمه وه د ایران حکومت د هغه د اعدام حکم وړم کال اجرا کړي، خو وی ځنډاوه. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دوی ته معلومات ورسېدلي چې د ایران قضایي چارواکي غواړي آرمان د چهارشنبې پورس اعدام کړي. د راپورونو له مخې آرمان عبدالعالي د تهران لویدیځ ته په کرج زندان کې دمګړي وي یوې کسیزې خونې ته انتقال شوی دی. د بښنې نړیوال سازمان ویلي تر 1300 کلونو د کم عمر کسانو اعدام د نړیوالو قوانینو له مخې منع دی او د ماشومانو په حق باندې تیری بلل کیږي. آرمان تورن دی چې شپږ کاله د مخې خپله ملګرې وژلې او هغه وخت عمر له 1300 کلونو کم و. د راپورونو له مخې آرمان عبدالعلي په لومړنیو محکمو کې د خپلې ملګرې په وژنه اعتراف کړی و خو وروسته ترې منکر شو. او روسي خبر دا چې د روسي د حکومت د اپوزيسون زنداني مشر الکس نوال نیوي د محبس چارواکو د ترهګري او تنلاري د ایدئولوژي پلوي بلل دي. هغه په عین حال کې ویلي چې چارواکي دته نور د تیښتې د خطر په سترګه نه ګوري. نوال نه دا خبرې پرون په خپل انستګرام پاڼه لیکلي. هغه زیاته کړې چې د محبس چارواکو په هغه باندې نوې فیصله په قاطع اکثریت کړې او دوی به اوس مجبور وي چې د بنجانو خاصې جامې واغوندي. نوال چې د نوبل د سولې جایزې لپاره کاندید و پرون د دې جایزې ګټونکي دیمتری موراتوف ته مبارکي ورکړه او وړې وباله. موراتوف چې د روسیې د خپلواکې ورځپاڼې نویا ګزیتا مسول مدیر دی له فلیپیني خبریالي ماریا میسا سره په ګډه د نوبل د سولې جایزې ګټونکي د بیان د ازادي پلار کې د خپل خدمات په خاطر اعلان شوی دی. خو د نوالني پلویانو د نوبل په کمیټه باندې انتقاد کړی او ویلي دي چې نوالني تر نورو کاندیدانو د جایزې د ګټلو مستحق و. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12 شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو د دې سات د خبرونې لویه برخه د ازادي رادیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې تر دې چې د ادبي پروګرام ته مخه کړو د ورځې مهم مسایل راخلو. ټاکل شوې د نړۍ د شتلو سترو صنعتي هیوادو یا جیشل مشران نن د افغانستان په اړه فوق العاده غونډه وکړي. د ایتالیا سرتیاسم چې هیواد د جیشل محلنې مشي کوي ویلي چې په افغانستان کې بشري ناورین باید په ګډه حل شي. په افغانستان کې کړکی چورپای ټولنه اندیشمنه کړې ده چې ممکن یو ځل بیا اروپای هیوادونو ته ډله ډله افغان کډوال ورشي. جزئیات ته سفی الله ستانکسی پوراپور کې.
د نړۍ د شلو بډایه هیوادونو مشران نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. دا ځانګړي سرمشریزه د هغه ناورین د ځوابولو لپاره بلل شوی چې افغانستان ورسره مخ دی. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي چې هیواد یې د مهال د جیشل دورې مشري کوي ویلي ټول غړي هیوادونه باید په افغانستان کې د ناورین مخنیوي لپاره ګډ اهداف وړاندې کړي. سرمشریزه د جیشل ګډو هدفونو باندې تمرکز کوي چې البته د نړۍ شل بډایه هیوادونه دي. تر ټولو مخکې باید عاجل بشري اړتیاو باندې تمرکز وشي. هغه څه چې ماته تل ویل کیږي په افغانستان کې بشري ناورین دی ځکه چې دا هیواد هیڅ نړیوال ملاتړی نه لري. ځینې هیوادونه ممکن یو څه مرسته وکړي مګر ناورین پیښیږي او دا د بډایه هیوادونو مسؤلیت دی چې له قید او شرط پرته مرستې ته دوام ورکړي. جیشل د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، اروپایی ټولنې، چین، فرانسې، جرمنی، ایتالیا، هند، کاناډا، ارجنټاین، استرالیا، برازیل، سویلي کوریا، جاپان، سعودي عربستان، مکسیکو، سویلي افریقا، ترکی او اندونیزیا څخه جوړ دی. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي زیاته کړې نړیواله ټولنه باید یو ګډه ستراتیژي پلي کړي تر څو د افغانستان د کړکیچ د حل سربیره دا هیواد د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل نشي. تمه کیږي چې د نړۍ د شلو بډایه هیوادونو په مشرانو سربیره د قطر استازي، د پیسو د نړیوال وجهي صندوق، نړیوال بانک او ملګرو ملتونو استازي په نننۍ سرمشریزه کې ګډون وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي دفتر اعلان وکړ چې هغه په آنلاین بڼه د جیشل غونډې سره وصل شي. مودي د غونډې په درشل کې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن سره د افغانستان د کړکیچ په اړه خبرې کړې دي. د ایتالیا په ګډون اروپایي هیوادونو ویلي د طالبانو لخوا د ښځو له حقونو سرغړونه د دوی لپاره د طالبانو د واکمنۍ پر رسمیت پیژندل د ناممکن تر حده وړې ده. تېر اونۍ د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وویل د جیشل سرمشریزه باید طالبانو ته یو واضح پیغام ورکړي چې دوی باید د بشري عملیاتو رسیدګي ته اجازه ورکړي. د جیشل سرمشریزه نن داسې وخت پر افغانستان سرخیږي چې ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه خپل ژوره اندېښنه څرګنده کړي. کابو یو میاشت وروسته له هغه چې کابل د طالبانو لاسته ولوېد ملګرو ملتونو او ځینو لویو تمویلوونکو د سپتمبر په 12مه د سویس په جنیوا کې غونډه وکړه. په هغه غونډه کې له افغانستان سره د 1,200,000,000 ډالرو مرستې ژمنه وشوه مګر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر ویلي دوی تر دې دمه د ژمنو شوو مرستو شاوخوا 15% ترلاسه کړي. ملګرو ملتونو سازمان ویلي د 2021 کال تر پایه بیړنیو بشري مرستو ته د 600 میلیونو ډالرو اړتیا ده، څو 11 میلیونو اړمنو خلکو ته ورسول شي. لا معلومه نه ده چې ملګرو ملتونو له دې څه باندې 600 میلیونو ډالرو څومره مرستې ترلاسه کړي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر کې له شوډلې چې امریکا د افغانستان نشته 10 میلیارد ډالر کنګل شوی پیسې خلاص کړي. مولوی امیر خان متقید قطر په پلاسمینه دوحه کې د شخړو او بشري مطالعاتو مرکز ته په وینا کې دا خبره وکړه. د بحث ګډونوال او چلون کې یو انتقاد دا کاوه چې طالبان د جنونو د تعلیم په څیر د جنونو مسلو په تړاو په خبرو کې یو څه او په عمل کې بل څه کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په دوحه کې د شخړو او بشري مطالعاتو مرکز تیر ماښام د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست مولوي امیر خان متقی کوربه و. له متقی نه یوه پوښتنه دا وشوه چې امریکا د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالر ورکنګل کړي، نو طالبان خپل اقتصادي مسایل څنګه مخته وړي او له امریکا څه غواړي. هغه په ځواب کې لومړی پر امریکا کلکه نیوکه وکړه او بیا یې هیله وښوده چې دا پیسې ورخلاصې کړي.
د 1300 میاشتو په دوران کې یو امریکایي هم په افغانستان کې ونه وژل شو او د کابل په هوایی ډګر کې سدی پزرها او کسان استل یو چاته هم zarar ونه رسید. کاش کې د هغوی په وس کې بیرته افغانانو سره احسانات کړي وای، کاش کې د هغوی شتمنه نه وای کنګل کړي. به هر حال زه امید لرم د امریکا چارواکو نه څنګه په دې موضوع کې غور وکړي، دقت وکړي او بشري مسائل سیاسي مسائلو نه جلا کړي او له بشری مسایلو نه د فشار د عالی کاروان اخلي.
د طالبانو له بیا واکمنیدو سره سم امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان 9 میلیارد او 600 میلیونه ډالر کنګل کړل، څو د طالب چارواکو لاسرسی ورته بند شي. د طالبانو چارواکو د امریکا په دې کار له لومړۍ ورځې توند نیوکې کولې او ویلي چې افغانان یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په دوحه کې د شخړې او بشري مطالعاتو مرکز ته د وینا پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له نړیوالو سره هم په خو اړیکو ټینګار وکړ. هغه ویل د دوی حکومت د سیمې، خلیج او لویدیځو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. امیر خان متقید داعش یا اسلامي دولت ډلې په وړاندې طالبان برلاسي وبلل او وی ویل چې طالبان د داعش د ګواښ په وړاندې د مقابلې توان لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست چې د اونۍ د سر په دوه ورځو کې له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي خپل مجالس هم مثبت او ښه وبلل. سره له دې چې متقید او کړه طالبانو په بیلابیلو برخو کې ښه کارونه کړي او پلانونه لري، خو د نجونو د تعلیم په څیر ځینې مسایل هغه څه وو چې د پرونی بحث ګډونوالو څو واره یاد کړل او انتقادونه وکړل. د شخړو او بشري مطالعاتو د مرکز مشر او د بحث چلوونکي سلطان برکات له متقی وپوښتل.
Why closing schools?
دنجونو د تعلیم په څیر یو مسله کې ولې خوندي تړل کیږي؟ خوندي چې وارد مخه فعالو ولې موږ شاته قدم مخلو؟ په دې نغه یګم چې په وتر ټول سخدري ز ټولنه کې دنجونو د تعلیم په مسله کې خوانای حکومت او نړیواله ټولنه له هڅو سربېره پرې اړه نه شو. خو په یوداسې ټولنه کې چې اوس دا مسله منلې او پرمختګ هم پکې شوی، ولې د خوندیو د بندیدو راپورونه اورو؟
Why are we hearing reports about closing schools?
د بحث په چلون کې سربېره څو ګډونوالو هم دا انتقاد او سره تړلې پوښتنې مطرح کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویل د دوی پراتک هغه خوانځي هم برته پرانیستل شول چې د کووید 19 په خاطر تړلی وو. هغه ویل د نجونو په برخه کې کار روان دی او په تدریج د دې مسلې د هواري هڅې کوي. طالبان د اګست 13 وخته ورسېدل. وخت رسیدو سره سم امریکا او نورو هیوادونو له افغانستان د خپلو پاتې ادباو او افغان همکارانو د ایستلو عملیات پیل کړل او په 15 ورځو کې له 1,40,000 زیات کسان وایستل.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له واشنگتن هیله وکړه چې د افغانستان 9 میلیارد او 800 میلیونه کنګل شوی زیرمه خوشی کړي. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم دې مسلې ته اشاره شوې ده. د خبرونو په خپلو تاسو غنو کې د افغانستان په ارتباط نور کوم موضوعات چیرلي په دې کتنه کې سراور
وال سټریټ جرنل رسپانې په افغانستان کې د وچکالۍ پر وضعیت لیکنه کړې ده. رسپانې لیکي چې د سخت کال وچکالۍ په افغانستان کې اقتصادي بحران تشدید کړی دی. وال سټریټ جرنل وایي دا وضعیت په داسې حال کې پیښیږي چې امریکا د افغانستان مرکزی بانک د 9.4 میلیارډ ډالرو په ارزښت شتمنۍ کنګل کړې ده. د افغانستان له 4 ولایتونو څخه 25 ټیله وچکالۍ سره مخ دي او دغه وضعیت د هیواد 44 میلیونه وګړي اغېزمن کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت سازمان یا FAO مشر ریچارډ ترینچارډ ویلي چې دا په افغانستان کې په تیرو